السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شراغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې. نن دوشنبه د چونګاش نهمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 9 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر سیمې ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وی 14 15 کسان وژلي. د افغانستان روغتیا وزارت وی په تیرو 46 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 200 زیات نورې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان په کراچي ښار کې نننۍ حمله مرګ ژوبله اړولې. د هلمند ولایت چارواکي وی په سنگین ولسوالۍ کې په یو لړ چاودنو کې 2 وسلوال طالبان او 23 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وی نن سهار د سنگین ولسوالۍ په زوړ بازار کې د دودیز میلې پر مهال د دولت د وسلوال مخالفانو د څلورو توغندیو په برید او وروسته په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي منفجره موادو په چاودنو کې 15 نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وی په دغه چاودنو کې د خلکو څو کورونه تخریب او څاروي تلف سوي دي. د هلمند ولی مرستیال مجاهد سفاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوي.
بعد پېښه شوې ده چې هلته زموږ ملکي کسان په شهادت رسېدلي دي، چون هلته ګنجو حیوانان هم د مابین څخه تللي دي. نو د څېړلو دغه موږ کړی دی، امر مو کړی دی.
خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي ویلي چې دا توغندي د 215 میوان قل اردو لخوا توغول سوي دي. د هلمند چارواکي دا نه مني چې دا توغندي دي د امنیتي ځواکونو لخوا توغول سوي وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لوګر او غزنی کې د وسلوالو طالبانو څو حملې په شا تنبولي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په لوګر او غزنی کې د وسلوالو نشتو په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په غور ولایت کې په یو وسلوال نشته کې 4 سرتیری او 3 تنه وسلوالو طالبان وژل سوي دي. د غور د والی سرپرست ویان محمد عارف عابر ازادي راډیو ته ویلي نشته هغه وخت پیل شو چې لومړی وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولایت د مرکز پیروسکو په شمال کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله وکړه. د هغه په خبره پی دی پیښه کې 2 سرتیری ټپیان سوي هم دي. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 46 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه وزارت په یوه معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 12 کسان مړه سوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 1200 واوښتې. خو ویل کېږي چې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د اخته کسانو شمېر شایي تر دې 100 برابره زیات وي. روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه نږدې 4000 کسان روغ سوي هم دي. کووید-19 ناروغي چې علت یې د کورونا وایرس دی د تبي وچ ټوخي سالنډي او بېحالي په څیر نښې لري. ډاکټران وایي له دې ناروغۍ څخه د بچ پاتې کېدو لپاره دي خلک په وار وار لاسونه په صابون پرېمینځي، ماسک وکاروي او له نورو کسانو لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتي. د پاکستان په کراچي ښار کې د ونډو پر یوه مارکیټ د افراطي وسلوالو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په دې پیښه کې 4 واړه افراطي وسلوال وژل سوي دي. راپورونه وایي په وسلو سمبالو حمله کوونکو نن سهار اول لاسي بم کارولی، بیا د دې ودانۍ پر دخولي دروازه حمله او بې تفکیک پر خلکو ډزې کړې دي. د کراچي د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي چې 4 واړه حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو په حواله په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې 2 ګاردان او یو پولیس هم وژل سوي. معلومه نه ده چې په دې حمله کې کومه ډله لاس لري. راپورونه وایي چې اوس وضعیت کنټرول سوی او د ونډو د بازار ټول کارکوونکي خوندي دي. په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمېر پرون له 500,000 او هم په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر له 100,000,000 واوښت. دغه وضعیت ځینې هیوادونه مجبور کړل چې د خپلو اقتصادونو د بیرته پرانیستلو په اړه غور وکړي. په کورونا وایرس د اخته سو او 3 د مړو سو کسانو د شمېر له زیاتوالي سره د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو د نوي ریکارډ د ثبتولو خبر ورکړ. په تیرو 46 ساعتونو کې له 1,900,000 زیاتې نورې مثبتې پیښې سوي دي د دې سازمان لخوا په یو ورځ د زیاتو کسانو د اخته کېدو مخکنی ریکارډ د تیر اونۍ په پیل کې ثبت سوی و چې د اخته کسانو شمیر یې 1,3 زیات شولی و. له دې داسې څرګندېږي چې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر په نړۍ کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. او ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا ویروس څخه د اقتصاد رغولو د مالي مرستو پر یوه بسته خبرو ته کښېني سره وګوري. دا به د ماکرون او مرکل ترمنځ له هغې وروسته چې کورونا وبا خپره سوې لومړۍ مخامخ کتنه وي چې نن په برلین کې ترسره کېږي. د ماکرون دفتر ویلي جرمني چې د 2020 نه د کال له نیمایي د اروپایي شورا د ورایي مشري پر غاړه اخلي دغه کتنه د دوی د نږدې همغږۍ څرګندونه کوي. د فرانسې ولسمشر تیره میاشت کورونا وبا د خپرېدو له کبله د اروپا د ځپل سوي اقتصاد د رغولو لپاره د 500 میلیارد یورو د یوه پلان وړاندیز کړی و. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو .com اوریدلای او لوستلای سئ. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر سیمې ته دوام لري. په داسې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر خوشي کولو کار روان دی، خو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې اوس هم پر خپل ځای دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په جای چې جګړې او ناامني تخفیف شي، کچه یې راټیټه شي، د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوې.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار و. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسېدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. په میدان وردګو ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي پرانیستي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. سمیت د زلمی خلیلزاد د نوي سفر لپاره سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر ازادي کار روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تخنیکی ټیم پر دې کار کوي چې طالب زندانیان لبان د آزاد کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلیلزاد د سفر هدف د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پرېښودل دي. خو د حزب اسلام مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالی کم سوی نه دی. امید زهرمل په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوی له زندان څخه د هغو پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو پر چارو بوخت دي چې نوملړ یې ورته سپارل شوی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب زندانیانو د خوشي کولو پروسه اوس هم روانه ده. د وایي د طالب زندانیانو د ازادي پروسه په دوامداره توګه مخته تللې ده او د افغانستان حکومت یې سرلاره و. د دې له قوله اوس هم دا پروسه روانه ده او تخنیکی ټیمونه د بندیانو پر ازادي او نورو برخو کار کوي. د افغانستان حکومت تر دمګړې د طالبانو له 3500 زیات زندانیان خوشي کړي دي او طالبانو یې بیا په بدل کې هم له 1500 زیات د حکومت زندانیان پریښي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا داسې مهال د پاتې طالب زندانیانو د خوشي کېدو په اړه غږیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی پورس په یو اعلامیه کې ولیکل خغلی خلیلزاد با په دې هوادونو کې پتی ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کې دومخ کې باید پاتژمنې هم عملی شي چې د تاوتریخوالي کمواله او په وخت سره د بندیانو پریښودلي مهمه برخې دي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د دوشنبې پورس په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې پر شدت نیوکه وکړه. خغلی حکمتیار زیاته کړه نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمې هڅې نه دي شوې، بلکې ورانکار فعالیت تونه هم زیات شوی دی. د حزب اسلامي مشر هرڅ ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه، خو د سولې لپاره د یوې هر اړخیز شورا پر جوړېدو ټینګار وکړ.
ملت اکثریت تمثیل کړي، سیاسي اجماع ته شاوي، یو فرد
او لوري په انحصار کې نه وي. دا شورا باید په ټولو مهمو ملي مسایلو کې د پریکړې وروستۍ مقتدره مرجع وي، نه فقط یو شکلي او مشاورتي شورا لکه څنګه چې د دواړو لورو ترمنځ ورباندې په معاهدې کې توافق شوی. مشورتي شورا کې مشارکت نه
د افغانستان د سولې په لار کې د شته خنډونو په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت په ځلونو په طالبانو نیوکه کړې چې د سولې اړوندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان بیا وایي دوی د خنیت او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د زندانیانو د خوشي کولو بهیر روان ساتلی او تازه یې په تخار ولایت کې یو سرتیری له زندان څخه آزاد کړی دی. امید زهیرمل، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تاسیز مرجغ له ازادي رادیو او ری پداسه حال کې چې کورونا وایروس مخ پر خپرېدو دی، د میدان وردکو اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې په سیمو کې شونځي پرانستې دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو دغه شونځي له مرکز میدان ښار څخه پرته نور په ټولو ولسوالیو کې په شوونکو په زوره خلاص کړي دي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی دا خبره نه مني او شونځي نه دي خلاص شوي. په دې اړه نور حال له شریف الله شرافت څخه اورو.
که څه هم د کورونا وایروس د خپرېدو د ویرې له امله افغان دولت په ټول افغانستان کې تعلیمي مرکزونه له تیرو څو میاشتو راهیسې تړلي، خو وسلوالو طالبانو په میدان وردګو ولایت کې له تیرې شنبې راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې سرښوونکو او ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځي دې د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي. دی وایي سرښوونکو او ښوونکو هم په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښ او ویرې له امله سمدستي ښوونځي د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي دي. احمد الله چې د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرې شنبې ورځې راهیسې په ښوونکو په زور ښوونځي خلاصې کړي دي. دی وایي وسلوالو طالبانو دغلته ماشومان هم په خلکو په زور ښوونځي ته وربلي.
شنبه رئیس د وسلوالو طالبانو په ساحه کې مکتبونه په فعال ډول فعال شوي دي او هیڅوک نشي کولای چې غیر حاضري وکړي. شاګردان هم په مکمل ډول غیر حاضري دي، استادان هم غیر حاضر شوي دي، شاګردان په ډلو ډلو ټول استادان هم نشي کولای د طالبانو له ډاره حاضري د طالبانو له خوا څخه اخیستل کیږي. استادان هم په مکمل ډول خپل درسونه مختبیایي.
په میدان وردګو ولایت کې پر داسې مهال وسلوالو طالبانو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر تر 10 زره اوښتی دي او د یادو وایروس له امله سلګونه کسان هم مړه شوي دي او دغه راز یادو وایروس په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د خپرېدو په حال کې دي. د دغه ولایت په چاکو ولسوالۍ کې بیا وسلوالو طالبانو تر نرخ ولسوالۍ یوه اونۍ وړاندې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي دي. نکیب الله چې د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دي او د کورنۍ درې ماشومان د وسلوالو طالبانو په امر له تیرې یوې اونۍ راهیسې ښوونځي ته ځي. دی وایي د کورونا وایروس د ویرې له امله خوښ نه دی چې ماشومان یې ښوونځي ته لاړ شي، خو وایي د وسلوالو طالبانو له ویرې لیږي او مجبوره دي. د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو دغه ښوونځي له مرکز میدان ښار څخه پرته نور په ټولو ولسوالیو کې خلاصې کړي دي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځه څنډه کې پروت مرکزي ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې په پښې کې د جګړې ډګر تود دی. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا نه مني چې وسلوالو طالبانو دي په دغه ولایت کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي وي. د یاد ادارې مشر منصور سیدی ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبان وغواړي هم چې په دغه ولایت کې ښوونځي خلاصې کړي، خو وایي دا توانایي نه لري ځکه د دوی په خبره چې ښوونکي نه لري. دی وایي بیا که یې هم په زور خلاصوي نو د دوی واس ورسره نه رسېږي.
طالبانو یا مخالفینو داسې یوه هڅه پیل کړې وه چې دوی هغه ولکو کې په هغه سیمو کې چې د دوی د تسلط لاندې دي او دوی پکې تسلط لري په هغه سیمو کې دوی ښوونځۍ پرانیزي او قایلې دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی نو دوی که دا هڅه یې پیل کړې ده که وغواړي چې عملي هم کړي زه فکر نه کوم چې دوی دا عملي کولی شي
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 401 ښوونځي شتون لري چې 140,000 زده کوونکي په کښې کې زده کړې کوي د دغه ولایت خلک او د ولایتي شورا مسؤلین اوس اندېښمن دي چې خدای نه کرده د کرونا ویروس له امله یو انساني ناورین رامنځته نه سي
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 101 پیښې ثبت شوې دي د دې وزارت په بخښنې سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 201 پیښې ثبت شوې دي د دې وزارت د مسؤلینو په وینا په دې موده کې دغه شان د کورونا وایروس له امله 12 کسان مړه شوي دي په ورته وخت کې یو شمیر تابوت پلورونکي وایي چې د اونۍ له پیل راهیسې د دوی د کار کولو کچه راټیټه شوې ده اکرام الله اکرام نور حال راکوي
د تابوت جوړولو او د مړو د تدفین د وسایلو کاروبار هغه کسب چې د کووید 19 ناروغۍ له امله په افغانستان کې خښوي دی که څه هم په دې هیواد کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف ټول کاروبارونه پڅ او خلک قرنټین شول خو تابوت جوړونکي بیا 24 ساعته بوخت ول خو اوس دغه تابوت جوړونکي وایي چې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا یې کاروبارونه سست شوي او فکر کوي چې د کرونا وایرس له امله په مړینه کې کموالی راغلی دی قاري ویس الدین په کابل ښار کې د تابوتونو کاروبار کوي
درې ورځې کېږي چې زموږ پلور کم شوی دی یعنې په ورځ کې یو یا دوه تابوتونه پلورو خو له دې وړاندې چې کرونا زیاته وه یوازې زه نه بلکې نورو تابوت پلورونکو هم د ورځې له 10 نیولو تر 12 تابوتونه پلورل
محمد غلام هم د تابوت جوړولو دکان لري دی وایي مخکې د تابوتونو د پلور بازار ګرم و او د مړو کورنیو به ورته ویل چې د کرونا له امله د کورنۍ غړي مړه شوي دي په ورته وخت کې د قبر د شناختو جوړونکي هم وایي چې په روانه اونۍ کې د کاروبار پخوانی مزه نشته فریدون د همدوی له ډلې یو دی
یعنی یوه اونۍ مخکې چې د کرونا وایرس اوج و موږ د ورځې په اوسط ډول د 10 نه تر 15 د قبرونو شناختې پلورلی خو د دې اونۍ له پیل سره سم د تیږو پلور کم شوی دی اوس د ورځې یوه یا دو تیږې پلورو
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر ښایي له رسمي اعلان شویو شمیرو زیات وي د دې وزارت وایاند اکمل سمسور د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یوازې هغه ناروغان روغتونونو ته مراجعه کوي چې وضعیت یې نازک وي
مطالعات چې افغانستان کابل کې یو مطالعات چې شوی وه او نورې دنیا کې مطالعات چې شوي دي هغه هغه ښیي چې اصلي واقعیات کیدای شي له 500 نه تر 500 چندو زیات وي یعنې که اوس وګورو زموږ واقعات تقریبا 1.5 لک دي اصلي واقعات کیدای شي له 1.5 لک نه ونیسه تر 1.5 میلیونو پورې امکانات شته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا وایرس 201 مثبتې پیښې ثبت شوې دي په دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو ټول شمیر 1,23,283 کسانو ته ورسېد دغه شان د دې وایرس له امله د 12 نورو کسانو په مړینې سره د ټولو مړو شویو شمیر 933 تنو ته رسېدلی دی
تاسیز مجر جغل آزادی رادیو آوری اوس هم یوی امنیتی پیشی توردو چی ده هلمند ولایت پسنگین نو لسوالی که را منسته سوی ده پسنگین و لسوالی که ده میلی پیوزای که نن چالده نسوی چی پا دی عرب نوی معلومات مجر همکار الیاس دایی براندی کری الیاس دایی هم دا اوس را سر پرلی کدی دایی سب سلامونه ده تازه تلفاتو پا عرب کم معلومات تا؟
بله مرحبا شو به مخکې د هلمند ولایت د مقام څخه یوه خبرپاڼه رسنیو ته ولېږل شوه چې په کې لیکل شوي دي د هغه بم موټر بمونو او توغندیو د بریدونو له امله چې طالبانو په سنگین کې په میله بازار باندې کړی دی. البته دا د خبر پانی متن دی ځوان وایي چې درویشت ملکی کسان وژل شوي او پنځلس کسان وړاندې تر دې موږ د پنځلسو ملکی کسان د وژل کېدو او در دېرش پورې د ټپي کېدو خبر ورکړی و. په خبر پانه کې چې د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر څخه راغلې ده ویل شوي دي چې طالبانو او ځینو بهرنیو جنګیالیو د دې سره په ګډ د سنګین ولسوالۍ میله بازار ته نږدې توغندۍ عیارولي چې د ملي اردو قرارګاه ته یې وغورځوي چې هغه په میله کې نښتي دي او د میلې نږدې سیمې چې طالبانو موټر بمونه جوړول تر هغو هم لګېدلي دي. هغه موټر بمونه هم پټاو شوي دي, دا توغندۍ هم پټاو شوي دي چې په دې کې دوی دوه طالبان یاد کړي چې وژل شوي دي او درویشت ملکي کسان وژل شوي دي او پنځلس نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د حکومت د دغه نوي خبر پاڼې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اماسارې ویلي و چې ملي اردو د دوهمې کلي لیوا څخه په سنګین کې موقعیت لري, د خلکو پر میله بازار باندې چونی یو ځل جوړیږي, قوانونو غورځولي دي او ګڼ تلفات یې اړولي دي. زه دغه اوس هم د ایمرجنسي وخت یم. دلته تر اوسه لا د پیسي د قربانیانو د کورنۍ غړي چې د ټپیانو سره راغلي دي ناستي او وایي ځینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو سترګو ولیدل چې قوانون راغلل او په میله کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه پر ځای نوښتل چې د ځاني تلفات پر څنګه مالی ځانونه ډېر واړول ډېر روانانه مو وژل پر او خلکو تلفات اړول دي. یو عیني شاهد چې خپل د ایمرجنسي د امبولانس چلوونکی دی, ټیکسي امبولانس د سیمې څخه ټپیان راوړي, هغه وویل چې ما ولیدل چې یو اوان د میلې څخه لرې ومښتل او نور درې نور میلې ته راغلل. خو دا به وروسته دقیقې چې روسیا هم د طالبانو موټر بم چې حکومت یې دا کړی ده په خبر پاڼه کې په میله کې چاودلې دا تلفات وړاندې کړي دي رامنځته کړي او که روسیا هم د ملي اردو د دوهمې پرې لیوا څخه قوانونه عامې میلې ته وردول
شدای صاحب تر اوسه یعنی معلومات دغه دي چې حکومت او طالبانو پر یو بل باندې تور پوری کړی دي چې دا حمله د یو بل لور څخه سوی ده, نو هدف دا دی چې یعنی د دې پیشي مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی اخیستی.
بله, حکومت هغه ادعا چې طالبانو کړې رد کړې ده او طالبانو تر اوسه د حکومت د دې نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. وو پیسې په هغه سیمه کې رامنځته شوې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
دای صاحب د روختونو څه حال دی؟ کلرژ په دې اړه معلومات را ترا کړی چې ټپیان په څه حالت کې و روختونو تبلل سوي دي او آیا د دوی روغتیاي وضعیت څنګه شودل سوي دي؟
ما څه شي به مخکې د ایمرجنسي روختون دی و ډاکټر سره چې نه غواړي هویت افشا شي خبرې وکړي. هغه وویل چې د ټولو ټپیانو کته ماشومان پکې دي, ځینې داسې ټپیان هم دي چې لاسونه او پښې پرې دي, خو د ټولو ټپیانو وضعیت ښه دی. د اندېښنې وړ ټپي پکې نشته. بعضې ټپیان د دوی د مساکله روغتون ته چې د ایمرجنسي یوه څانګه د انتقال شوي دي چې امکان لري تر ماښامه راورسېږي, بعضې د دوی کندهار ته انتقال شوي دي. ولې په مجموع کې ایمرجنسي ته چې د شل په شاوخوا کې ټپیان راوړل شوي دي د دوی وضعیت ښه دی. په روغتونونو کې تا وویل د ایمرجنسي ورهاخوا ته نور روغتونونه چې دي بې له دې هم د نورو داخله ناروغیو څخه چې هوا ګرمه ده ډاکټر, ولې ایمرجنسي روغتون د تاوتریخوالي د دې ګراف چې دا وي په افغانستان کې خلاصور دی د دې څخه د دې روغتونو مسؤلانه یې وویل چې دا کم کړی خاطر دې اکثر د دې روغتون د خلاصور.
ډیره زیاته مننه دای صاحب. اوریدونکو, الیاس دای و چې د هلمند ولایت څخه مشته معلومات راکول چې په سنگین ولسوالۍ کې نن د میلې په وځای کې 14 نسوي د چې تر اوسه دوی ته چارواکو معلومات ورکړي چې درویشت کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت, سرعت, حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو ترول کې لاندې سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې کار پیل شوی چې ډیر ژر به چمتو سي. د دې وزارت چارواکي وایي د حکومت ترول کې لاندې سیمو کې د ولسم شرانو په مرسته د غیر قانوني کیندنو مخنیول شوی ده. حدیث پر وبخشي خاطر پر دې اړه نور حال راکوي.
افغان ولسمشر تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په ناسته کې په هیواد کې د غیر قانوني کیندونو او قانون ته د خطر پیښیدو د مخنیوي په هدف ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته په دې برخه کې د یوې هر اړخیزې پالیسي پر جوړېدو ټینګار کړی. د ولسمشر ماڼۍ له لورې په خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې د دې چارې د ښه پر مخ بیولو لپاره باید د سیمې له مشرانو او مخورو کسانو څخه مرسته واخیستل شي. د ولسمشر ماڼۍ له دې پرېکړې وروسته اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې باندې کار پیل شوی. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو په مشارکت په یو واضح طرحې باندې موږ د اړوندو ادارو سره هماهنګي روانه ده کار پې کوو او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې موږ مطلوب نتایج ترلاسه کړو. هغه ساحې چې د مخالفینو تسلط لاندې دي او یا هملته غیر قانوني کیندنې کېږي د هغوی هر اړخیزه پلټنه به کېږي.
ښاغلی مطفی په دې برخه کې د سیمې د خلکو پر همکاري ټینګار کوي. له دې سره هممهاله په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان د امنیت شورا تیر ورځې ناسته په اشارې سره وایي حکومت په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. د دې سازمان څېړونکی ویان ناصر تیموري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته موبایل
در گذشته نیست جلسات در سطح شورای امنیت برای جلوگیری از
په تیر کې افغان حکومت ورته اقدامات کړي و خو عملی پایله نه درلوده. د دې لپاره چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې سره سم مبارزه وشي اړتیا ده چې سیاسي فشارونه لري او د امنیتي بنسټونو ملاتړ وشي تر څو د دې ستونزې حل پیدا شي.
غیر قانوني مادم را در تمام کشور بگیرد.
د روڼتیا څار سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې بدخشان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې مخالفین او جرمی کړي په پراخ کچه د قانونو په استخراج لاس پورې کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. که څه هم د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه تازه څه نه دي ویل شوي خو د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي هغه راپور چې ګلوبل ویټنس سازمان په تیر کال کې خپور کړی پکې ویل شوي دي چې طالبان او داعش ډله په کلني ډول په افغانستان کې د قانون د غیر قانوني کیندنو له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو له ویان سره هم خبرې وکړو خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان د راپورونو له مخې افغان حکومت د قانونو د قانوني کیندنې له درکه هر کال شاوخوا 80 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې آزادی رادیو اوري. پاکستانی پولیس وایي په کراچۍ کې د اسهامو پر بازار د وسلوالو برید پای ته رسېدلی دی او په دې برید کې ښکېل څلور واړه وسلوال وژل سوي دي. د کراچۍ بندري ښار ته د پاکستان د سوداګریز مرکز په سترګه کتل کېږي. په دې اړه تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
پاکستانی پولیس وایي څلور وسلوالو نن سهار د کراچۍ د اسهامو د بازار پر ودانۍ برید وکړ چې د څلور واړو بریدګرو په وژل کېدو دا برید پای ته رسېدلی. دا کراچۍ د پولیسو چارواکو په دې پیښه کې پر بریدګرو سربیره یوازې د دوو نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د ونډو د بازار کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. خو په ټولنیزو رسنیو کې د برید له ځایه خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې یو شمېر کسان امبولانسونو ته انتقالیږي. دا اسهامو د تبادلې دا ودانۍ د کراچۍ ښار په یوه داسې سیمه کې ده چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي او د ګڼو خصوصي بانکونو مرکزي دفترونه پکې دي. دا کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میومین د رویټرز خبري اژانس ته ویلي بریدګر پر ودانۍ د لاسي بمونو او ټوپکو سره ورغلي. د نوموړي په وینا څلور واړه بریدګر په یو سلور رنګې کورولا موټر کې دې ځای ته ورسېدل. د کراچۍ د پولیسو مشر زیاته کړې په دې برید کې وسلوالو کسانو لومړی د اسهامو د تبادلې د ودانۍ مخې ته پر امنیتي پوستي یو لاسي بم غورځولی او وروسته یې ډزې پیل کړې. د امنیتي چارواکو په وینا څلور واړه بریدګر د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وشل شوي. اخوا د پاکستان د اسهامو د تبادلې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي چې وضعیت لا هم بدلیږي او امنیتي ځواکونه د امنیت د تنظیم او وضعیت په کنټرولولو کې مرسته کوي. دمګړی چا په کراچۍ ښار کې د دې وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پاکستان د بېلابېلو سختدریزو اسلام پالو ډلو د ورته بریدونو شاهد و خو په وروستیو کلونو کې دا بریدونه تر ډېره راکم شوي. د پاکستان د کراچۍ ښار د سختدریزو اسلام پالو ډلو د فعالیتونو سربیره د فرقهیي شخړو او جنایي جرمونو له کبله هم د پاکستان یو له ناامنه ښارونو ګڼل کېږي. همدارنګه دغلته د یو شمیر سیاسي ډلو او سیاستوالو سره تړلي وسلواله ډلې هم فعال دي، خو په دې ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امنیتي ادارو له پراخو عملیاتو وروسته په وروستیو کلونو کې دغلته د نامنیو پیښې کمې شوې وې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
تاسی ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې 4:30 بجې سوې. د ازادي راډیو د پروګرام نیمای تر رسیدلی په دې وخت را رسیدلی چې صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړي.
د هلمند ولایت چارواکي وای په سنگین ولسوالۍ کې په یو لړ چودنې کې درویشت ملکیان او دوه وسلول طالبان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وای نن سهار د سنگین ولسوالۍ په زوړ بازار کې د دودیزې میلې پر مهال د دولت د وسلولو مخالفانو د څلورو توغندیو په برید او وروسته په یوه موټر کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چودنې کې 15 نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وای په لوګر او غزنی کې د وسلولو طالبانو څو حمله په شا تمبولې دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په لوګر او غزنی کې د وسلولو نشټو په نتیجه کې 12 وسلول طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. روغتیا وزارت وای په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 او یا نورې مثبتې پیښې ثبت سوي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 3200 واوښتې. وزارت وای په تیرو 4 ساعتونو کې په دې وایرس 12 کسان مړ سوي هم دي. د پاکستان په کراچی شهر کې د ونډو پر یو مارکیټ د افراطي وسلولو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په پیښه کې 4 وړ افراطي وسلول وژل سوي. د دوو ګرجانو او یو پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی دی. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر پرون له 500,000 او په دې وایرس داخته کسانو شمیر له 100,000,000 واوښت. او ټاکل سوی د فرانسې ولسمشر د جرمني دغه ورځ د جرمني صدر اعظم به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا وایرس څخه د اقتصاد رغولو د مالي مرستو پر بستا خبرو تکشینی په خپلو کې سره وګوري.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه چې د مخدره موادو پر ضد جوړیږي د زهرو کاروان او د سپورت نړۍ واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې له گیم سره څومره علاقه خي؟
تمام ورځ د پولا د کپټای د کوم مثلا او تاق د هر شاید بس په د موبایل کې نه کوي.
ای
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، خو نه پوهېږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت کړي او بل خواته د هغې توجه دغه کړي. مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکړو.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
ایمان هم نقیب الله ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه را واخلي بس شپه ورځ بس کبر ته هم وي، یعنی زړه نه ته صبرېږي. تلویزیون ته کینی نه، مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولي دي. په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسېږي. اوس چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهې زړه به دې خرابېږي. 15 زامن دي، 15 ماسیان دي، لس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمامه ورځ په لاسو کې. سبقه ته نظر نه ده، سوچ و فکر ټول په دې موبایل کې داس کم مکتب ته ولېګو ورته وای چې خط نو وشته کې خط کیسه کې نه دی تمام ورځ په دا کټه پوله دا کپټای دا مثلا اتاق دا هر شاید بس په دا موبایل کې نه ختی دی نو په دا سیستم لا په درسونه وتلې دي او دوی ذهني مسلې خراب شي وي دي
موبایل دا څه چې دا له واسپې نه راوشي اله کو نه ته اخلي او ګیم پکې چا کا پکې چا ورته وای چې پکې وی دې زو له چې بارو وبسي دا دا موبایلونه نه دي دا غټ تاج موبایل دا غیر خوخی کی هغه ته اخلي سندل سر باندې کې بیا مې دا مسای را اخلي بیا پدې کې ګیم راړې نه پې پېګم چې چای پکې راړې کنه دې کې سوتری دې کنه خوخیږي موشوم خو دې ورانی شي په سر کوشش کوي کنه د سه لاستنی سه د سه نږدې نسی کنه
نوم محمد میرویز دا کاریګر مو ماته یې پلار مونږ ته دا غټ ټلیفون واخله زور تم چې غټ ټلیفون باندې تاسو څه کوي وای مونږ به کې گیم کوو مونږ به کې دا کوو مونږ به کې هغه کوو نو زور تم چې اوس وای و اولاد و بچو د ما 15000 روپۍ ماج ده هغه ټلیفونونه 60000 او 15000 ورکی زه تاسو ته هغه پچی شو واخلم صحیح کار نه ده تاسو درسونه وای تاسو مکتبونه وای تاسو سبقونه وای چې تاسو نه یو چی جوړ شي بیا به د تاسو ماشینه شي تاسو به ځان ته غټ ټلیفونونه م واخلئ یار څه به واخلئ بیا د ما سره یو نوکیا ټلیفون د دارانه واخلي په هماغه کې دوی مصروفې ګیم کوي یو شی کوي بل شی کوي نه د درسو په کیسه کې نه د سبق په کیسه کې نو 400 زه دوی پویم نه پوهېږي نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم یو هغه پې باندې کوم بیا م پسته د جګرخونه م یم چېره دا خو ماشومان دي دا خو نه پوهېږي دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي
قدرمن دوستانو کچام ساينس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یو خل نه دي خو اوس په یو څېړنه کې ثابت شوی چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی سیویس کې یو نوی طبي څېړنه خوده چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګي ځوانانو او ماشومانو د یادښت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاو د لمنځورلو سبب کیږي لبلې خو سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي په همدې اکلمو د طبي پوهنتون استاد او د نور په روختون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده په پایل کې موږ نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر گیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامدار ده سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه یې رپي کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي یعنی اصلي خبر په دې باندې چې د سترګو اوښکې په رپیدو باندې منتشر کیږي د سترګې سطح ته کله چې دا مشکلات ورته پیدا شي ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شو د سترګې سره مجبور ده چې په لاس باندې داسې مالش درکی کله چې مالش د غشار زیات شول سوروال سترګې ته پیدا کیږي هر څومره چې مال زیاته درکې سترګو ته هغه باندې تم ترتیب درکې او د سترګو دغه توروال چې موږ ورته قرنه ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یا مرز د کراتوکونس پنوم یعنی سترګې مخروط غوندې خدام ته راځي مخې ته راځي دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کوي یعنی سترګې نظر لښنده کمیږي دې په خاطر سترګې لښنده تکلیفونه ورته پیدا کیږي
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ترسي
د سترګو ډاکټر یې ماګنه زه کله چې کور کې مده استعمال نه کوي زه کور کې نه ما استعمال کی خو یا عادت ده کنه اوس عادت چي ده غوي ده په ماشوم په استرس کې دغه شان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ده ځکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درسم پاتې کیږي
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي څنګه خپل ماشوم پرې نګدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په گیم باندې تیر کړي
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم باندې لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي نو هغه خپل ورو ورو د دې علاقه موبایل ته کمیږي بله شواده چه عبیش شو همانگه ورته بایو آقا بی از طرقه تا خستگی پیدا کهی موبایل استعمال کهی یا کمپیوتر استعمال کهی کچینان وی چه موگه کلا چه مکتب که یا کور که کمپیوتر تا قشان استعمال کهو وی سترگی می تکلیف پیدا کهی که در اصلی خبر پا دقا بانده آقا عبیش شواده سترگی سره کوشش که چه چه خواه پا زیر بانده و گوری پا زیر گوری
استرگی دامدار نه ایره پایی بیا آقا وقت که استرگی نمتشر کیگی ورو ورو استرگی تا وچوال پیدا کی سوزش دا غشان پیدا کی او سرای مجبور کیگی چه خبر درسونه منوال ولی
ما شما لموبایل سره لکه څنګه موتی مخ کی ویل زیات علاقه لري اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کی ورک کړی چې دوی وم نزوریگی او توان متون رسیدي
زیاتره دقیقونه چی شوی دی نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومانه تا او که زیاده یه علاقه لی نیم ساعت سهر نیم ساعت درسته ده غرمینه دا بیخی و تا کفایت کی که گیم وهی که نو چاله چه چه کهی نیم ساعته
ها ماشومان چه موبایلور تا دسترگ و مشکل پیدا کرده در ملنه چنگه در سخت لکاسان
خوک که زیاده تکلیف غیبی خوب خاصی مونگا بیاور تا دسترگ و اوخ کی در کهو چه ورس که سر روز رو به ایوا چهوی چه سترگی که لکشنده تازه و نرم راحتی چکک و مصنوعی هش کرده وی آقای مونگا در کهو که زیاده تکلیف در کهوی بیا مونگا آقا عینک در کهو چه بلوکت پا نمیادی که زین کسر رو دوایی چه فوتو کرومی که
عینک
آقا مونگا در تصویه کهو انشالله بیا پا آقا بنده کوله چه چه خپل کارونه با موبایل یا کمپیوتر با دقشان بنده جاری و سایده بگید
پا کم شمیر ماشمان دلتر آوستل کیگی چه آقا هم داغ موبایل کمپیوتر و دو خوشین و دستر بمشکل پیدا کرده
والا از فیصدی خود زیاده ده ده پنزوز نه فیصدی زیاده ده آقا کورانه چه داغوی اقتصاد خیدی خپل اقواری چه داغوی ماشمان پا داغ الکترونیکی وسایل بانده خب پویی خو فیصدی ده پنزوز نه زیاده
چې دا
سترګي مشکلات پیدا کوي د پنځوس نه زیاده کوي کله چې راځي وایي سترګي دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګي نه پي سترګي ته مالش کوي او کله چې درس وړي وایي ماده خستګي پیدا کوي اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شایع باندې کله چې موږ پوښتنه کوي دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومان ته بيخي کفایت کوي چې بيخي زور درکوي یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لیک شاند د دوی کورنۍ متوجه وسی چې یو څو دقیقې ته ستره ده کې بل خو د دغه توجه دغه کې تر څو چې سترګې حالت نورمال ته ورسیږي بیا څو دقیقې وروسته بیا خپل بیرته کول چې استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساعت نه زیات به مونږه اجازه نه درکو
bale ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب څنګه اوسې
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا وخت د ماشوم د خنخ پرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبو له میدان په یو بلونی ځ خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ال راونډر لوبغاړي کریم صادق له کرکټه د لاس په سر کېدو اعلان کړي کریم صادق په 2002 کال کې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شو لومړی لوبې د پاکستان په گریډ 2 سیالیو کې د یوې سیمه ییزې لوبډلې په وړاندې او وروستۍ نړیواله لوبې په 2010 کال کې د زیمبابوې په وړاندې تر سره کړه تر 2009 کال پورې د ملي لوبډلې په بریاو کې مرکزی رول لوبولو د پایلیز بیټنګ ترڅنګ په وکټ ساتنه او پار ټایم بالینګ کې هم خېل سراوړنې درلودي ل 2009 نه تر 2012 پورې نوروز منګل سره مرستيال کیپټان هم پاتې شوه د خپل کرکټ ژوند تر ټولو کامیاب سفر په 2009 کال کې جنوبی افریقا سفر و چې افغانستان پکې د یو ورځنۍ نړیوالو لوبو دریس خپل کړ کریم صادق په دغه سیریز کې د سوار لس وکټو سره 400 نه پورته منډي هم جوړې کړي کریم صادق د 2009 کال آسیایي شلوریز د سی پنځم ډیویژن څلورم دریم او انټر کانټیننټل کپ او دغه شان د نړیوال شورا د 2010 نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو کې او د آسیایي شورا د 2009 2009 2011 پاتلولیو کې د ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړو همداشان کریم صادق په 2010 نړیوال شلوریز جام ویسټ انډیز 2012 نړیوال شلوریز جام سریلانکا 2014 نړیوال شلوریز جام بنگلاديش 2018 شلوریز نړیوال جام
جام هند کې د افغانستان د ملي لوبډلې برخه وه. د افغانستان له طرفه د یو ورځنیو نړیوالو لوبو چټکه سلیزه چې په دوه وی بالونو باندې د هالند خلاف ترسره کړه، د دغه سلیزې د جوړولو ریکارډ هم له ځان سره لري. د 2009 کال نه راوروسته چې د کرکټ په پیژندل شوي ویب سایټ کرک انفو کې د افغان لوبغاړو ریکارډونه ثبت شوي، په هغې کې کریم صادق په 1950 یو ورځنیو شلوریزو فرست کلاس لیست اے او شلوریزو لوبو کې 1500 منډو تر څنګ 1029 وکټې هم اخیستې دي. روانه خبرونه مو تر ډیره د کریم خان صادق لوبیز ژوند ته ځانګړې شوې ده. له ښاغلي صادق سره خبرې اترې کوو او د ده په اړه د یو شمېر لوبغاړو او د کرکټ د مینوالو نظرونه هم په همدې خپرونه کې خبرېږي. را سره پاتې شي. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې وویل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ال راونډر لوبغاړي کریم صادق له کرکټه د استعفا اعلان کړی دی. روان خبرونه مهم تر ډیره د کریم صادق لوبیز او شخصي ژوند ته ځانګړې شوې ده. همدا اوس را سره کریم صادق د ټلیفون په لیکه دی. صادق صاحب، ستړي مشې، ډیره مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې لدینه کو د 2002 کال نه تر دې دمه چې تاسې د ملي لوبډلې برخه وئ او په بیلابیلو لوبو کې مو د افغانستان استازولي کوله، اوس ل کرکټ د لاس په سر کې دو پریکړه چې تاسو کړی دا پریکړه سانه وک سخته
ډیر سخته مشکله فیصله ای واقعا، او دا جرأت ډیر کم لوبغاړو کې پیدا کیږي. زه چې بل اور بي بي سي سره ما یو مرکه کوله، نو د کرکټ پچ باندې مونږ ناس کو، نو پچ ته چې ما کله قتل نو ولکن به خیز وکړلو. خو بیا هم دا یو اصل دی چې یو وخت کې به هم کرکٹ نہ سڑے جی تچی ما پ جسم کی سر پنجو کلو خیر دی ڈنڈا کرکٹ قوت ہو او بیا ہم ترو سپورے دی افغانستان پ کرکٹ ادارہ کی تخنیکی خلق واقعیت کی دیر زیاد کم دی او شرط زوانان کی زی نزدے نہ گور ما او پ دیسرا گرمی کی لگی جی یو چیرتا بل چیرتا غل افغانستان پ مختلف ولایتونو خارونو کی خواری کی نو غوی دیر زیاد محنت کی او غوی پ دی امید دی او دا ہل لری کی انشاء اللہ څوک به چې موږ د پاره کار کوي او د موږ راتلونکي غم ور سره یوازینی هدف هم همدا ان شاء الله چې موږ د افغانستان هر ځوانان چې استعداد لري ډېر نړیوال سټیج ته ورسو او د افغانستان نوم ور باندې روښانه کړو او دې تر څنګ هغوی ته ډېر زیات کار وکړو. نو الحمدلله په دغه 3 کاله چې صرف ما کرکټ کړی دی، نه علاوه ما یو 10 کاله نور هم هغه چې کرکټ کړی لکه تنس بال او دانو ډیر کافی تجربه لرم. ان شاء الله دا ټول تجربه مې د ځوانانو د وطن نه قرباني په دې خاطر باندې غواړم چې کرکټ بورډ په اداره کې چې هر چرته یې ان شاء الله
یعنی صادق صاحب تاسو له خبر نه دا څه خبرې چې لدین اورو سبا د کرکټ بورډ په اداره کې تاسو دند اخلي
ان شاء الله. او دا سی او ډیر بخښنه دي کرکټ کې چې ټول کې نیمګړتیاوي شي ډېری دي، نو که هر یو بخشم ان شاء الله ماته په نصیب باندې ورسېدلو زه به دا یقین سره ویلی شم چې په شپږو میاشتو کې به تاسو ټول مثبت نتیجه وګورئ. او بل خبره مې دا کوله چې وبه خسر کې برانه رسېږي چې دغه سوشل میډیا کې چې د مونږ د کرکټ مینوالو او د ما دوستانو او د ما ملګرو مال سمره مینه راکړه، نو ما غوښتل چې شپږیزه تورنمنت وکړم او هغې نه پاتې استعفا وکړم. نو اوس دغه مینه مې چې ولیدله نو مجبور یې کړم چې لاند واسکی تسلیمونی سما.
او تاسو د شپږیزی یادونه وکړه، استاسي ل کرکټ نه د لاس په سر کېدو پریکړه یوازې نړیوال کرکټ نه ځي کنه د کورنی کرکټ نه هم؟
نه نه، یو ځل کرکټ پری خو دل شي دا به ټول سره پری دي چې صحیح کار وکي. او ما ته کار کول ډیر خوند راکې، یعنی د غاتل اسکالو کې ما ته ذکر هم وزګار نه هم ناست دي. روات هر بخش کې په هر بخش کې چې یو افغان سره مشکلات کې موږ سره ان شاء الله همکاري کړي. نو غواړم چې ټول کرکټ پرې دم او خخې ستاسو کې سره چې یو وځي په ماته ملاو هم شي، ما نه علاوه چې ما سره څومره تجربه دي نو زه به خدمتې ان شاء الله د خپل لوغاړو سره د ټولو سره به شریکو.
کلک په کرکټ باندې وغږیږو. تاسو وړاندې یادونه وکړه، اتلس کاله رسمي کرکټ، لا اتلس کلونو نه لږ تر لږه لس کاله ټینس بال یا غیر رسمي کرکټ. په دې دومره وخت کې تاسو کیپټن پاتې شوئ، وایس کیپټن پاتې شوئ، بالینګ مو وکړو، بیټنګ مو وکړو، وکټ ساتنه مو وکړه، د میدان په هر برخه کې ولیدل شوئ. کومه برخه ډیره سخته وه؟
کرکټ یوازې کرام ورو ورو تیاری غواړي، او تیاری نه بغیر کله هم تخپل هدف ته نشي رسېدلی. ډېر زیات مشکل غواړي دا لوبه چې ده، چې څومره ته ورته سخت تمرینات کې دومره تا ته میچ او تا ته تا کومه کارکردګي چې ته کوې، که بالر یې، که بیټسمن یې، که کیپر یې، هغه درته آسانېږي. نو الحمدلله مونږ د دې لوبې ټولو تیاران وم ورته کولی، بیا ټورنمنټ ته به ورتلو چې هغه وخت کې مونږ سره دومره امکان هم نه و. همداسې کیپینګ کې باید یو لوبغاړی شي، همداسې بیټنګ کې چې تا ورته پوره تیاری کړی، نو تا هغه انرژي لیول ټول پوره یې، دماغي ورته برابر یې، نو بیا ته کولی شي چې یو ښه لوبه وکړي او هغه خپل مینوال هم خوشحاله کړي. نو بدبختانه چې مونږ لوبغاړي هم لږ ډولیا مخته شوي دي، دا تېر آخري د شپږو کلو کې خصوصا ځوانان لوبغاړي یا څومره تمه توقع چې افغانان لري، نو هغې باندې تر اوسه پورې داسې ځوان لوبغاړی پوره نه ده ازمویل شوی. باید زمونږ ځوانو لوبغاړو چې اوس مونږ امکانات لرو، سلیزې لرلی او یو سفر ته راشي او هلته افغانستان ته میچ وګټي، د میچ کې، نو تر اوسه پورې مونږ په بیټنګ کې ډېر زیات مشکلات لرو، خصوصا بیټنګ په بس کې. بالینګ، فیلډنګ او فټنس هم دومره بد نه دی، نو بیټنګ باندې ډېر کار کول دي، او بیټنګ کې ماته ډېر زیات مشکلات وو، خصوصا کله به سپینر بال بریک کېده او یا به یو وکټ راشي و یو یو سل څلوېښت فیټ نه به جګ بال بول ګران کاری. نو دې لپاره هم یو لوبغاړی که وغواړي وخت نه پکې ورته تیاری شي، همدغه تجربې دي چې زه بیا ځوانانو سره شریکوم انشاءالله ښې نتیجې به.
تاسو په دې تېر اتلس کلن د کرکټ په لوبیز ژوند کې طبعا له خوږو ترخو خاطرو سره مخ شوي یاستئ، که په لنډه توګه راته ووایي؟
نو مشکلات واقعیت چې ډېر زیات ول، ځکه چې مونږ کله به هم چې خارج ته تلو نو د سفر خرچې به م نه لرلې، او هلته به یوازې هغه سهار ناشته به مونږ د هوټل کې میلاوېدله، روپۍ به لوبغاړي له کورو نه وړلې، بلکې په یو بیټ به درې لوبغاړو لوبه کوله. دا یو ډېرې زیاتې جالبې وې، ګلبزونه چې دي د لاس دستانې، دا په هر میز کې یو لوبغاړی دوه یا درې جوړه بدلوي، کله پنځوسیزه وهي، نو مونږ به یو جوړ دستانې دوه دوه درې درې څلور څلور میاشتې کولونه ډکې به م استعمالولې. همداسې بوټان، جورابې او ډېر داسې مشکلات هم ځان کې تېر کړي دي، خو بیا الحمدلله وروسته بیا خوږې خاطرې دا وې چې هغه ټول هر څه الله تعالی یو ډېر په ښایسته طریقې سره مثبت اړخ ته واړول، هر یو لوبغاړی له امکاناتو برخمن شو، نړیوال ستوري شول.
او صادق صاحب، وروستۍ څو پوښتنې ډېر لنډ ځوابونه درنه غواړم. په داخل د افغانستان کې په کورني لوبغاړو کې ستاسو د خوښې لوبغاړی څوک دی؟
موجوده وخت کې په بیټنګ کې درې چې دا دما دا بولنګ کې دا فضل حق الګ چې دا لفتي دا ډېر ښه وخت دی، پاس بولنګ کې. په سپینرانو کې مې کیس ډېر خوښ دی، او ابراهیم زدران چې دا په ځوانو لوبغاړو کې یو ډېر ښه استعداد نه ډک لوبغاړی دی.
او په لوبډله کې تر ټولو ښه دوست څوک دی؟
څوک ډېره مینه راکوي هغه سره زلک ډېر وخت دی.
په نړیوالو لوبغاړو کې مو څوک خوښ دی؟
شعیب اختر مې په بالنګ کې ډېر خوښ و، او کیون پیټرسن د انګلینډ یو لوبغاړی، یو ډېر زړور لوبغاړی، او هغه به مې ډېر په بیټنګ کې خوښېده.
خپل زده کړو په اړه باندې لنډ راته وایي.
دولسم پورې مې زده کړې کړې دي، او انشاءالله د کرکټ د استعفا نه باوجود انشاءالله پوهنتون کې مې انشاءالله خبره شوې ده، کابل کې به انشاءالله غواړم چې حقوقو کې داخله وکړم، او خپل دغه بخش کې هم یو څه لاسته راوړنه به ولرم.
کورنۍ ژوند مو؟
الحمدلله ترونه درې خويندې، او ټول ورونه ودونه کړي، خويندې مو واده شوي، ورونه ټول ګډ ژوند کوو، په یو کور کې اجتماعي اوسېږو، او ډېر زیات یو بل سره مینه لرو، او ډېر ژوند نه خوند اخلو الحمدلله.
اولادونو باندې هم کرکټ کې؟
نو استعداد ته ګورم انشاءالله کې استعداد پکې پوهېږم چې یو بل افغان ځوان نه دی استعداد کې تکړه ده، کېدای شي تشویق یې کړم. هدف مې دا نه دی چې یو بل بخش کې د افغانستان د لاسته راوړنه ولري، ورزش سره دواړه زامن ډېر زیات علاقه لري. نو افغانستان فوټبال ټیم ډېر کمزوری ده،
ډیره زیاته مننه صادق صاحب کور مودان ژوندۍ وسی پراتون کې کیسه د بریاو د ډاک ژوند په هیله درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی کریم صادق چې اوس تازه تازه د افغانستان د کرکټ لوبډلې او ل کرکټه د لاس په سر کېدو پریکړه کړې ده. وسهم د ژمنې سره سم د کریم صادق د لوبیز ژوند پاړه د یو شمیر لوبغاړو او مینوالو نظرونه اورو.
ها نو مې نظم جار عبدالرحیم زید ملي لوبډلې مینیجر کریم صادق خو لډیر کلون نه پیژنم د اجرت په دیار کې هم یو جې سره کرکټ کوو دلته بیا چراغې په ملي لوبډلې کې شلو بیا هم د یو بریدګر او پیاوړی او زړور لوبغاړي په نوم باندې دی لوبې ده. هم یې کیپینګ کوو او هم یې اوپننګ بیټینګ کوو او ډېر زړور تل به الکان ته روحیه ورکول او تل به داسې خبرې کولې چې یعنې ګواکې د مخالف ټیم نه هېڅ سترګه نه سوځېږي او په ډېرو ځایونو کې دا ثابته کړې ده چې یوه نښه دا ده چې د یوه تیز سینچری چې وهلې ده په پنځه اویا بالونو ده پنځه اویا بالونو باندې په ورځنۍ سیالۍ کې سینچری وهلې چې تر اوسه پورې فکر کوم افغانستان کې بل چا لانه ده وهلې. ورسره ورسره داسې وختونه هم راغلي دي چې بیټونه ایسته کړي او بالینګ یې هم کړی ده سورې کړی ده. که تاسو فکر وکړئ هغه 2009 کال کې چې کله په ساؤت افریقا کې سیالۍ کېدلې تر څو منګه دې یو ورځنی سیالي سټېټس واخیست په هغه کې هم د ریکارډ تاسو ګوري چې څومره په زړورتیا سره د لوبه کړې ده ډېر زیاتې زړورتیا سره لوبه کړې ده او دې لامل شوی چې هیواد ته هغه ویاړ ورپخه کړی ده. البته لا هغه وروسته په څومره لوبه کې چې لوبېدلې ده که تاسو ګورئ له پایله تر اوسه پورې په ډېرې بریاوو کې د کریم صادق لاس او دغه بریاوې پرته له کومه شکه چې د افغانستان د نوم جوړولو او په نړیوال پلیټفارم کې د افغانستان د نوم جوړولو لامل شوی دی. زه باور لرم زه په یقین سره دا ویلی سم چې کریم صادق د خپل وخت ډیر پیاوړی او تکړه لوبغاړی و.
باتنشاه عبدالرحیم زیما د افغانستان د کرکټ یو تن لوبغاړی کریم صادق یو له هغه لوبغاړو ده چې افغانستان ته ډیر زیات ویاړونه راوړي دي. د افغانستان په کرکټ کې نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د خپل وخت د ډیویژنو یا درسته د 2014 پورې داسې کارنامې کړي دي چې افغانستان د ملت په ویاړ کولای شي. د دې سرڅنګ کریم صادق په ټولنیز ژوند کې یو اجتماعي سړی ده. د کریم صادق خیره فاونډیشن مسئول هم ده چې په ډېر غریب کورنۍ سره مرستې او هغه کړي دي.
شرف الدین شاکر یم. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ هغه ځلان د ستوري وو چې کله د کرکټ په وایلو کې د افغانستان کرکټ هغه لاسته راوړنې راوړي دي چې د کرکټ په تاریخ کې د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې به د کریم صادق نوم په زرینو تورو لیکل کېږي او د یو ډېر غصب جرأت او زړورتیا ښکاره کړه. د خپل ځای اوس نورو لوبغاړو ته پرېږدي.
بسم الله پام یو تن خبریال له هغه رئیس چې زه له کرکټ سره بلد شم د کریم صادق له نوم سره بلدوم. تقریبا په 2008 مواتم کلونه کې کریم صادق ملي لوبډلې یو فعال لوبغاړی و. د په لوبډلې کې یو داسې لوبغاړی چې هم فیلډر و هم بالر و هم وکټ ساتونکی و. یعنی د اړتیا پر مهال هر څه کول. اصل کې د اوپنر بیټسمین خو په ټیم کې ورڅخه د هر لوبغاړي په توګه استفاده شوې ده. د بالینګ هم کړی وکټ ساتنه هم کړی ده او په هغه وخت کې ملي ټیم د عمر پرمختګ نه وکړي. کریم صادق یو له هغه لوبغاړو چې د ملاد تیر حیثیت درلود.
درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
خفدی که زما زړګي خفدی کائنات خفا خفدی که زما زړګي خفدی پیا جو